라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه سفیولا ستان اگزام د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو خره غلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې لومړۍ د 2022 کال د جنوري 28 وړاندې اوري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و
د سره صلیب سازمان مشر ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې علت یې څه دی
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده
سیلابونه راغلل او سدي اطراف یې چې هغه د څلي قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد
د امریکا ولسمشر ویلي روسیې ته په ډاګه ویلي چې د اوکراین د سرحد په لور د روسیا راس پوځي حرکت به اشغال وګڼل شي
ما له ولسمشر پوتین سره سپینې خبرې وکړې هغه په دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز سوې قطعې د اوکراین د پولې خواته وخوځېږي اشغال به وګڼل شي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مهمه خبرونه سره ټکی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 1599 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي او د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرله پسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمان پرانیست او عملي کار یې پیل کړ باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1599 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از جمله 1275
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستی وي 1155 مثبتې پیښې ثبت شوي 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې مړینه نه لرو
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي خو د روغتیایي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري د جرمني پولیسو هغه نه تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي، د لارۍ ډرایور د چهارشنبې پر ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی، د جنوبي ښار ووورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول نه افغانان چې عمرونه یې د 1216 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګري او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه، په 500 اوورونو کې د 209 منډې وکړې او سیالې افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سې شنبې په ورځ پاپوا نیو ګیني ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د 6 ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبه پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. مېرمن ګاوریلیتا وویل بیړنی حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سمبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویا تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا 70 دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رای اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه یې په 130 موافقو او 33 مخالفو رایو تصویب کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د واورې د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه منفي 4. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 15. کندهار آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 15. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه منفي 15. او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي، د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و، د مشرانو سره ولیدل، په دې لیدو کتو کې هغو ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې، که په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته یې پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبلور خواوړي، موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 28 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 260 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی، او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمنۍ د خپلو کورنیو د غړو د ازادېدو لپاره ورکړي. په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوي چې د اختطاف ترخې خاطرې لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی. یو 10 کلن مسید ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو. له انسان تښتونکي د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشې کړ. هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دومره پوهېږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی، خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوي دي او که نه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده. ښایي په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمېر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشې شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. عبدالرحیم صدیقی د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و متکی بیامید
آقا سول چی پا دی عمل که لاس ولر یا جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی مگ دا کابل پا گرون پا دیر والایتون که ورطا قضیه در لودی او جات میر کسان و دختتاف کران و لبانگول خلاص کردی او دا هوای پتانزایون امو لمن زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن.
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې یو میلیارد ډالر کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پېښې شي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کرونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسږ کال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 130 ډېر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 13 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې یې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده یې کړه چې دا برید سهوان شوی دی او دوی ته رسېدلې استخباراتي اطلاعات کره نه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټه الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خپره شوې ده. ګارډین او ورځپاڼه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بې پیلوټه الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومېږي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویبپاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 9 نیټې برید لس بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې عمله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوې. له سیمینا د آزادی اروپا مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6مه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي ادارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان له اړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخ نه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1600 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا په پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي حرکت به اشغال وګڼل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ډاګه کړې ده چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به د دې هیواد اشغال وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې ولسمشر پوتین ته د ده خبرې واضح وي.
ما له ولسمشر پوتین سره سپینې خبرې وکړې. هغه په دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز سوې قطعې د اوکراین د پولې خواته وخوځېږي اشغال به وګڼل سي او په سختو او منظمو اقتصادي اقداماتو به ځواب ورکړل سي. په دې اړه مو له خپلو متحدانو سره خبرې کړي او ولسمشر پوتین ته مو هم پوره وضاحت ورکړی دی. خو په دې کې شک نسته چې که پوتین دا غوره وګڼي نو روسیه به ډېر سخت تاوان وګالي.
بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر یې د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړي. انتونی بلینکن پرون د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې مسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایر بوک وویل څلورو وړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اورې لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایر بوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریځ او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلي ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادونو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې ده چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګیږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 120,000 سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پام وړ پوځي ځواک واستاوه. مسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخی په خپل ټوټر لیکلی د اروپایي ټولنې له استازو سره لپرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملی کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یو لارې کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو. دغه افغان ځوانان په شتوتګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګوري د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوه مسیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له گازپروم شرکت سره د گاز د بای پر سر لانجی وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپیتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې لازم کې شنبه د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به ورشو غور ته. د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام وروستۍ زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي د سیلابونو له پیل سره به یاد برچ له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي و هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندېنۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندېنۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همدارس د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2,000,000 ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت شپیر فرهنګیان به د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک
دغه څلای د انساني او طبيعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیای هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تېرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تېرو 20 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هیڅ هم ونه کړل.
هیڅ کار صورت نګیره او هیڅ کار هم نکنن.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام یې له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منارې جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري.